قبل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د غیاو سات د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته ځانګړی شوی چې په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان د ملي ټولګټو پروژو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریکي او په افغانستان کې پر هغو پروژو چې عمل منفیا دي خپل نظر ته څرګند کړئ چې څومره ګټورې دي، ولې چارې پر مخ نه دي تللې، چیرې نیمګړي پاتې، څه کېدای شي. میلمه هم لرو په دې خبرونه کې. نو د خبرونه وروسته زما همکار نوریس نوري مخته وړي، خو تر هغه د مخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امنیتي سرچینې وایي چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې امیر محمد زای کوچی د کابل په نننۍ چاودنه کې له دریو ساتونکو سره وژل شوی دی. افغان چارواکي وایي چې په غزنی ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال مخالفین وژل دي او د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزه محاکمه قانوني وبلله. د خبرونو تفصیل، امنیتی سرچینې ازادي رادیو ته تاییدوي چې د کابل د پنځم امنیتي حوزې امیر محمد زای کوچی د کابل په نننۍ چاودنه کې له دریو ساتونکو سره وژل شوی دی. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې چاودنې وسوې چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان کړي دي. د نوموړي په خبره، لومړۍ چاودنه نن سهار 8:15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوی چې تلفات نه لري. د موري زیاتوي دوهمه چاودنه 8:18 د کابل ښار په دوهمې ناحیې قوای مرکز کې پر یو موټر سوی د څلور تنه پکښې ټپیان سوي دي او درېمه چاودنه هم 8:15 د برکې څلور لارې ته نږدې په یو لاند کروزر موټر سوی دی چې دوه تنه پکښې وژل سوي او یو کس یې ټپي کړی دی. پلازمینه کابل داونی لا پایله د مقناطیسي مینونو د چاودنو شاهد و چې پکښې ګڼو خلکو ته تلفات اوښتي دي. افغان چارواکي وایي چې طالبان د بریدونه کوي، خو طالبانو اکثره په دې مینونو چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. د کابل د نننیو بریدونو له کبله د افغانستان د سولې عالي شورا او دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په جلا جلا اعلامیو کې غندل سوي دي او یو ځل بیا ویلي دي چې د دوی په وینا وسله طالبان د سولې خبرو ته ژمن نه دي او باور نه پرې لري. افغان چارواکي په وای په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای ویجاړ کړی او 22 وسلوال مخالفین یې وژلې دي. د غزنی د والي ویاند واحدالله جمعزاده نن رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کوماندوي عملیات کړي.
د وسلوالو مخالفینو د ځانمرګو بریدګرو جوړولو پر یو پټنځای عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې یې د خارجي اتباعو په ګډون 22 تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي او درې تنه چې یو قومندان ته د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي هغې نیول شوي دي.
تر دې وړاندې د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي وو چې په وژل شوو وسلوالو کې شپږ عرب، دوه پاکستاني او دوه تاجکستاني وګړي شامل دي، خو وسلوالو طالبانو بیا د دولت دغه خبره رد کړه. زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو لیږلي پیغام کې وویل چې په دې برید کې یوازې درې تنه طالبان وژل سوي دي، خو هیڅ بهرنی وګړی پکښې نسته. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکی تذکرو د ویش خبر کړی ده. د هلمند د الکترونیکی تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تذکرو ویش په چټکۍ سره روان دی. شغل شیرزاد زیاتوي،
دا پروسه ډیره په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې دمګړې موږ د ورځې په جریان کې په هر ځون کې په اوسط ډول سره د 200 تر 300 کسو پورې کسان سبتنامه او میټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده، نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانستل سو چې څو ورځې دمخه د ډېرې تقاضا له کبله په مرکز لشکرګاه کې هم دوهم مرکز هم پرانستل سو. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ریاست مسؤلین ازادي راډیو ته ویلي چې په 1400 لمریز کال کې به د افغانستان 5 میلیونه وګړو ته الکترونیکي تذکرې وویشل سي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزه محاکمه قانوني وبلله. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې وکتل سي د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د بریټ په قضیه کې پړ دی کڅنګ سنا جرګې پروند د استیزا د ترسراوي لپاره رایګيري وکړه چې په نتیجه کې شپږ پنځه سناتوران د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او څلور څلوېشت نور بیا ناقانونه یاد کړه د سنا جرګې د پرونی غونډې په پایل کې د استازو جرګې یو غړي چې د څارنوال رول لري وویل چې کافي شواهد شته او ښیي چې ډونالډ ټرمپ خپل پلویان د کانګرس په ودانۍ یرغل ته هڅولې دي د میانمار په یانګون او ماندالې ښارونو کې زرګونه نور کسان نن له هغو اعتراض کوونکو سره یو ځای شول چې د پوز د کودتا په اعتراض راوتلي دي مظاهرچیانو تر یوې لانجمنې ورځې وروسته بیا هم د پوز لخوا د جوړو سویو خنډونو پر وړاندې مقاومت وکړ نن پنځمه ورځ ده چې د پلازمېنې په ګډون په څو ښارونو کې خلک خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي یوه ورځ دمخه د پولیسو لخوا د مظاهرچیانو د خورولو هڅو په ترڅ کې د خلکو د ژوبلېدو راپورونه هم ورکړل سول او لسګونه کسان نیول سوي دي د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د مظاهره چانو پر وړاندې د زور زیاتی کارول غندلې دي د میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه د دې هیواد د مشر آن سان سو چی پر رژیم کودتا وکړه ملکی حکومت یې لغوه او سان سو چی ونیوله او د متحده عربي اماراتو عمل فضایی بیړۍ د تاریخ د مریخ مدار ته ننوتله د عملیا هیلی په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایی بیړۍ سه شنبه له اوو میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتر مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سوه د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي د عربي متحده اماراتو چارواکو ویلي چې د دوی فضایی بیړۍ د علمي او ټکنالوژیکي وړتیاو د لوړولو په هدف استول سوې ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما فن نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د آزادی رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم په دې خبرونه کې د افغانستان د بنسټیزو تاسیساتو پر پروژو خبرې کوو که په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې د څو لویو بنسټیزو تاسیساتو پروژې هم چې په دې وروستیو کې بشپړې شوې یا د بشپړېدو په حال کې دي یا هم د سروې چارې بشپړې شوې دي پیل شوې دي هم د اهمیت وړ دي دا موضوع مو د دې لپاره غوره کړی چې ستاسو پام له ناامنیو او شخړو څخه بلې خواته د بیا رغونې او هغه هم لویو ټولګټو پروژو ته چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ستاسو پر ژوند او راتلونکي نسل اغېز کوي واړو د دغه ملي پروژو وروسته په لوګر کې دی ونړیوال هوایی ډګر جوړېدل دي چې د توپوګرافي چارې ویل کېږي نوې بشپړې شوې دي دغه هوایی ډګر چې د کابل لپاره مرستندوی هوایی ډګر بلل کېږي د کابل د موسهي ولسوالۍ په خوا کې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په دولت کلا سیمه کې جوړېږي ویل کېږي په دغه هوایی ډګر به دوه میلیارد ډالر لګښت راځي دغه راز په کابل کې د شاتوت د بندې جوړولو قرارداد هم پرون د افغانستان او هند ترمنځ لاسلیک شو بل پروژې تیره اونۍ د 503 کیلومترو په اوږدوالي د ازبکستان افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل ګاډي پروژه وه چې د ګډې سروې لپاره یو تفاهم لیک د درې وړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شو د ریل ګاډي دغه پټلۍ مزار شریف له کابل او کابل له پېښور سره نښلوي د ریل ګاډي په دغه پټلۍ به دواړه مسافر وړونکي او بار وړونکي ګاډي تیریږي دغه پټلۍ په وچه کې حصار افغانستان او ازبکستان دواړه له سمندر سره نښلوي او پر دې سربېره هیله شته چې هغه به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو او د نویو کاري فرصتونو له ایجادولو سره هم مرسته وکړي دغه راز په وروستیو کې ځینې نورې پروژې هم بشپړې شوې یا د بشپړېدو په حال کې دي په نیمروز کې د کمال خان بند دغه راز په کابل کې د شاه عروس بند د بدخشان په فیض آباد کې بل بند او ځینې نورې کوچنۍ او وړې پروژې پر دغو او مخکنیو هغو ستاسو نظرونه اخلو دغه بنسټیزې پروژې څومره د ځان او راتلونکو نسلونو لپاره مهمې ګڼي په تېره بیا د ریل ګاډي پټلۍ یا د هوایی ډګرونو چې ډیر مهمه دي. د ریل ګاډي بیا په تیرې بیا لدی په لوچ افغانستان په نړۍ کې د ګوتې په شمار هیوادونو څخه دی چې دغه حیاتی بنسټیزې پروژې څخه به برخه دي. څومره خوشبین یاست چې هغه به ستاسو پر ژوند مثبت اغیز وکړي او څه فکر کوئ دا ډول سترې پروژې به یو ورځ افغانستان په خپل ځان بسیا او له ګاونډیانو سره سیال کړي، داسې یو هیواد چې د بهرنیو پر مرستو نور متکي نه وي او وګړي په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي. لکه څنګه چې په پیل کې وویل، دا خبرونه زه نوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د ټلیفون نو شمیرې اعلانوم، په داخلي شمیرو کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ. 0-8-22-55 بل شمیره ده 0-99-203-540. کوم غوښتي وي په بین المللي شمیرې هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 00-420-21-143-601. د غرض د اسکایپ له لارې هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ستاسو خپل خبرونه. وړاندې په خبرونه کې مو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس ته بلنه ورکړې. دغه راز هڅه کوو چې د افغانستان د ریل ګاډي د پټلۍ د ادارې یو چارواکی هم راوبولو. البته د خبرونې په اوږدو کې ستاسو نظرونه پر همدې موضوع راخلو. څومره دغه سترې ملي پروژو ته خوشبین یاست؟ بلې اوریدونکو دی، زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو پلان کې دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او لکم زموږ ټلیفون کړی؟
نور احمد فیضان له میدان خرم ټلیفون کړی.
ښه، تاسو اطمن مقدمه واورېده، څه نظر ورکوئ مهرباني؟
بس خبره خو بشي داسې دغه میدان خر کې نه برق سیستم شته، نه کوم بند شته، هېڅ توجه دې مونږ ولایت ته نه کېږي راولې.
بلې، دا خو بل ستونزه ده. په هر صورت مونږ د ټولګټو پروژو باندې، هغو پروژو باندې خبرې کوو چې بشپړې شوې. کور ودان مننه. بلې، یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون ساسو خبرونه. مهرباني.
بلې جنادی نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
افغانستان ولایت نه قاری محمد مدني خبرې کوم، مرکز فارون نه.
بلې قاری صاحب، خبرونه ته خره غلاست. موضوع ماته نو اوریده، غوړی څه نظر ورکړي په دې اړه؟
بلې جنازي نوري صاحب، اول خو ستاسو ندي زیات مننه کوم چې په دغه سي بحراني شرایطو کې تاسو د افغانستان د خلکو یو نسبي سکون لپاره تاسو یو ښه موضوع انتخاب کړی ده. او په زمن کې واقعا چې دغه ټولګټي پروژې چیزی دا د انسانانو یو بنیادي ضرورت دی. ځکه یو مقوله ده، وایي دنیا بل وسایل لا بل فضایل. دا دنیا چې ترقی کوي دا په وسایلو باندې، په آبادیو باندې. نو دا د هر انسان لپاره بنیادي اړتیا ده. دغه ټولګټو پروژو پر وړاندې مخالفتونه زیاتول یا خنډونه زیاتول دا یو غیر منطقي، یو غیر شرعي، یعنی د هر قسم د اصول نه خلاف یو کار دی چې دا د هیڅ انسان اجازه نه مني. نو زما یو خو سپارښتنه دا ده چې د هرې ډلې د افغانستان کې هغوی د مختلفو دلایلو په اساس باندې جنګیږي، یا خپل ځان مشروع یا غیر مشروع ګڼي، مطلب هغوی د عامه پروژه چې د خلکو په دې کې ګټه دي، هم د وسلوالو په دې کې ګټه دي، هم د حکومت یعنی په عموم کې د حیواناتو هم ګټه ده. نو هغه پروژو پر وړاندې باید مخالفتونه ایجاد نه کړي. او دوم قدم کې چې دغه یوازې نن دغه ټولګټو پروژو په جوړولو باندې خبرې کوو، ولې دې پر وړاندې چې کوم خنډونه دي، هغه ستونزې دي یا ننګونې دي، د هغوی په حل لپاره هم باید بحث وشي. نو په دې کې هم حکومت مسؤلیت لري چې د ولسونو د سهولت فضا برابرولو لپاره او د خلکو د آرامۍ لپاره باید هغوی دا پیشرفته کارونه وکړي. او په ځمن کې په دې کې د ولسونو رول ډېر زیات مهم دی.
بلې قاری صاحب،
د خپل سر په بیه باندې هم.
بلې، تاسو د ولسونو یادونه وکړه.
زما خلاصه
مهرباني.
بلې،
زما د
دیانور کې تاسو خپل خبرو.
بلې، کومه مشخصه پوښتنه لري؟ د لوګر کې د یو نړیوال هوایی ډګر سروې یا توپوګرافي بشپړه شوې ده. لوګر کې دغه هوایي ډګر لدی په لوام ډیر مهم دی چې لوګر کابل ته نږدې دی. پر کابل هوایي ډګر د ټخوا جوړ شوی دی او هغه موقعیت چې لري ویل کیږي چې مناسب نه دی چې هغه ته پرختیا ورکړل شي. کوم مشخصه پښتنه کله لري د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده مو هم میلمه دی را سره وصل شوی دی کوم مشخصه پښتنه ترې لري مېرمنی
بلی بس زمان پختانه بس پدی باندی را ترخی چی داغ هوایی داغ عدد چی جوری گی واقعیم چی داده نه تنها لوگر در اولوسونو لپاره بلکه در طول افغانستان در اولوسونو لپاره یو خیر مثبت زیر ده او در افغانستان پا هر برخه که چی او در ترقی کارو نکی گی اگر در طول لپاره خوشحالی ورد ده نظمه پختانه هم داده چی باید چی دیو چی داغ دی پدی بخش که مسئول دی در اصد نه چې باید معیار یعنی د سیو خ احساس باید د هوایي چلند د کار جوړ شي چې پاینده کې خلکو لپاره مطلب د مثبت تمام شي او
بله مننه
معیاري ډول باندې دا جوړ شي داسې څنګه یو نظر ده.
بله کورودان پر معیارونو یعنی اوسنیو معیارونو برابر یا معاصر معیارونو برابر کورودان. بله قدر من اوریدونکو د څو شیبو لپاره تاسو ټلیفون نه مکوي د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده را سره وصل دی. لدنه به واورو خبري واوري ک مو پوښتنه درلودي وروسته به بیا تاسو ته واردر کو تاسو به خپلې پوښتنې مطرح کړئ. فقط یوه هیله کوم چې تکراری پوښتنې مه کوئ که خپرونه اورې له پایله تر آخره نو هغه پوښتنې وکړئ چې نورو نه وي کړې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده خپرونه ته ښه راغلاست. کور ودان چې زموږ بلنه مو منله.
مننه تاسو او تاسو همکاران ته او ټولو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه تاسو په خدمت کې یم.
وفای زاده صاحب پایل همدغه هوایي ډګر کو نړیوال هوایي ډګر چې په لوګر کې جوړیږي که په دې اړه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو او محترم اوریدونکو په موضوع کې خبر یاست د کابل نوې نړیوال هوایي اډه پلان دا چې په لوګر کې دا جوړ شي د دې لپاره موږ په 2019 کال کې خپل سروي او فیزیبلټی سټډي شروع کړه چې اوس یې بشپړ شوې ده او ځینې هغه معلومات چې په کار وو څو ورځې مخکې موږ بیا تخنیکی هیئت ولېګل چې والي صاحب نه هم مننه کوم چې زموږ هیئت سره همکاري وکړه او زمينه برابر کړه چې بیا هلته لاړ شي او هغه مشکلات چې په ډیټا کې موجود وو هغه حل شي. خو اصلي دلیل دا ده چې ممکن چې دا پوښتنه شي ولی موږ غواړو په لوګر کې د افغانستان تر ټولو لوی هوایي اډه نړیوال هوایي اډه جوړ کړو. د کابل هوایی دګر او د دې ټرمینل چې اوس موږ استفاده کوو د کابل نړیوال د مسافرینو نړیوال واخی ټرمینل په 2008 کال کې د 380,000 مسافر لپاره جوړ شوی وو. ام دې ټرمینل نو اوس موږ 2.8 میلیون مسافر په هر کال کې پروسس کوو. د دې معنی چې د دې ظرفیت نشته چې مونږ د افغانستان د هوایي چلند مارکیټ کې د هر ورځ هغه تقاضا هر ورځ زیاته کیږي او د تقاضا ته اوسنی تاسیسات چې مونږ په کابل نړیوال هوایي ډګر کې لرو د ای جواب نه ورکوي. د دې لپاره هغه مخکې د لوګر نړیوال هوایي ډګر د داوود خان مرحوم داوود خان په وخت کې دا پلان شوی وو چې انده صفات شو د سلور لسیز جګړې د کابل اوسې د رئیس جمهور د هدایت سره مستقیم هدایت سره سم مونږ خپل سروي توپوګرافي او د جیو ټیکنیک ټول نور مطالعات چې اډون مطالعات چې په دې کې ضرورت وو ټیکنیټال ایتالوي کمپنی سره قرارداد وکړه چې هغه خپل کار شروع کړي او سی دا بشپړ شوی د زمونږ برنامه ده چې دا نوی هوایی ډګر نه د وسنی کابل هوایی ډګر مرستندوی میدان بلکې د دې قرضای د افغانستان نوی د کابل نوی هغه هوایی ډګر ده چې حالت جوړیږي او د دې ټرمینل د 10 میلیون مسافر په هر کال ظرفیت لري چې پروسس وکي او شل زره جریب زمکه باندې دا جوړیږي او د ټول نړیوال معیارونو سره سم به یې مارشي چې د افغانستان اوسنی او راتلونکي ضرورت ته کولی شي ځواب ورکړي. ځکه چې 2001 کال څخه چې هغه وخت فوریکاست مو 380,000 نړیوال مسافر ووسی په 2.6 میلیون ته رسیدلی ده او اوس زموږ ټول مسافرین چې کابل هوایي ډګر څخه استفاده کوي بهرني او داخلي الوتنی اوس 3.6 میلیون مسافر ده او نړیوال پیشبینی یا وړاندوینه دا ده چې په راتلونکي 10 کال کې دا 2 چنده کیږي. یعنی موږ نږدې 10 میلیون مسافر باید ولرو په راتلونکي 10 کال کې. د دې لپاره موږ ځان باید چمتو کړو، خپل برنامې ولرو. کابل اوسنی هوایي ډګر د پراختیا لپاره مساعد نه ده، ښار ته نږدې ده او د توسعې زمینه برابره نه ده. د دې لپاره موږ غواړو چې نوی نړیوال هوایي ډګر په لوګر کې جوړ شي.
بله،
د لګښت 2 میلیارد ډالر هغه تخمین شوی ده او قرار اوس پلان مو د دې ده چې تر 2015 کال پورې دا بشپړ شي.
عملی چارې به کله پیلېږي؟
عملی چارې خو اساسي موضوع د عملی چارو پیل کېدو په اړه کې بودیجه ده چې 2 میلیارد ډالر د دې لپاره باید مونږ برابر کړو چې مونږ خپل حل زلې لرو چې 2015 کال کې مونږ عملی چارې پیل کړو.
تاسو مخکې ویل چې د دې هوایي ډګر د فیسبیلیټي یا د توپوګرافي سروې چارې ایټالوي کمپنۍ بشپړې کړې دي. ایا دا به کوم بهرنی کمپنۍ جوړوي او که خپل به د افغانستان داخلي کمپنۍ؟
خو اوس په افغانستان کې داسې یو معیاري کمپنۍ نه لرو چې یو نړیوال هوایي ډګر معیارونو سره سم جوړ کړي. خدا مونږ اوپن ټینډر ته ځو، یعنی نړیوال اوپن ټینډر ته ځو چې هم نړیوال او داوطلبي ته ځو چې هم نړیوال هغه کمپنیان په دې کې ګډون وکړي، هم افغاني کمپنی په دې پروسه کې ګډون وکړي. ممکن چې مونږ جوائن وینچر ته د خارجي او داخلي شرکتونو جوائن وینچر ته ارجحیت ورکړو.
که څه هم تر اوسه پورې خای هغه نقشې نوی برابر شوی، تر ایواز سروې بشپړ شوی، آیا ایواز یو ترمینل به دا هوایي ډګر ولري، نړیوال هوایي ډګر، او کتو ترمینلونه بل لري؟
نه، دا فیزیبیلیټی چې تکمیل شوې ده، ډیزاین هم هغه لومړی فیز تکمیل شوې ده، خو دویم پړاو باندې هم کار روان ده چې ان شاء الله به ژر تکمیل کیږي. زموږ اسنادي کارونه ټول روان ده، خو دلته په لوګر نوې هوایی اډه کې یو خو نړیوال د مسافرینو لپاره نړیوال ټرمینل جوړیږي، او یو هم د کورنی الوتنې لپاره یو کورنی ټرمینل جوړیږي، او نور هم د کارګو لپاره چې اساسي موضوع دا ده چې افغانستان اوس د ایر کوریډور لارې 250 هیوادو سره اړیکې لري او رابطې لري، او تیر کال نږدې 2000 ټن د افغانستان صادراتو چې نږدې 50% ارزښت کې د افغانستان ټول صادراتو ده، د صادر شوی وو ځینې هیوادو ته. خو پراتلون کې یو پلاتون کې لسیز زمونږ پیشبینی داده چې د افغانستان کارګو صادراتو باید 100,000 ټن په هر کال کې ورسی چې د هوایی ترانسپورت لاره باید دا صادر شي. د دې لپاره اصلي برنامه مو حالت دا چې د مسافرینو ټرمینل ترڅنګ باید یو نړیوال کارګو ټرمینل هم جوړ شي، او ټول تاسیسات د دې لپاره چې اډون تاسیسات هم حالت احداث شي، او د دې ترڅنګ ایکسپورت پروسیسینګ زون د تاجرانو لپاره مونږ په نظر کې نیولې ده چې تاجران خپل راشي حالت پنګا چونه وکي، او د ایکسپورت پروسیسینګ زون یا وان سټاپ شاپ هلته ولرو چې د دوی لپاره هغه ضروری اسانتیاي برابر شي.
بله، او فایزه سره ورسره بل د څو اوریدونکو پښتنې راوخلو، دوی هم ډېری پښتنې لري، خو یوازې ک دوه پښتنو ته تاسو جواب ورکړي. یو دا چې د لویو دغه پروژو د زمکه موضوع ده، ډېرې پروژې لکه د دالې بند چې په کندهار کې دی د زمکه د استملاک ستونزې لري، آیا دا له مخکې اواره شوې؟ یوه پوښتنه. او بل دا چې دومره لوی هوایي ډګر چې جوړیږي، درې ترمینلونه لري، نړیوال ترمینل د کورنیو پروازونو او دغه راز د کارګو، دغه هوایی ډګر سره د کابل څه ډول نښلول کیږي؟ لویه لاره په پام کې ده، د ریل ګاډي پټلۍ په پام کې ده، نه ده؟
لومړی خو د ځمکې مشکل هلته موږ نه لرو، دای د وزارت چارسازی او اراضی له لارې بررسی هم شوې ده، موږ کوم خاصه مشکل هلته نه لرو په دې اړه کې. او رازو یو موضوع چې پاتې نشي معنی چې ولې د دومره لوی هوایی اډه مونږ غواړو چې په لوګر کې جوړ کړو، څنګه چې تاسو خبر یاست تاریخي په لحاظ په لومړي ځل چې کندهار هوایی ډګر جوړ شو هغه اصلي هدف د ترانزیت لپاره و چې جنوبي آسیا او هغه منځني ختیځ سره وصل کړي، خو بیا د جګړې د کابل موږ نشو کولی چې هغه ترانزیتي فرصتونه چې افغانستان لپاره برابر وو او افغانستان یې خپل یو شارټکټ په توګه د غرب او شرق د وصل کولو لپاره هغه نقش او رول چې درلوده هغه نشو چې پوره کړي. خو اوس یې اصلي هدف هم دا ده چې موږ ترانزیت فعال کړو چې افغانستان خپل تر ټولو نه هغه یو شارټکټ ده، نږدې لارې ده چې غرب او شرق سره، هغه جنوبي آسیا او منځني ختیځ او شرقي اروپا سره وصل کوي. ترانزیت خدمات افغانستان کې او د لوګر هوایی ډګر څخه پیل شي، مونږ کولی شو چې په هر کال کې تر هغه وخت پورې 10 میلیون مسافر نه هم زیات پروسس کو او کارګو خدمات هم دلته فعال شي، او مونږ کولی شو چې یو استاندارد او معیاري خدمات په افغانستان کې په هوایی چلند سکتور کې فعال شي. دا یو اصلي هدف ده او د لارې موضوع اوس هم مونږ لار لرو، لارې فعال ده، کبیا ضرورت وو د اوسپنې پټلې لارې هم جوړیږي، هغه مشکل نشته، لارې تقریبا نږدې اویا کیلومتر فاصله لري له کابل نه.
بله مننه اوریدونکو، به همت من ډیره پوښتنه لري و فایزای صاحب ډیره مننه له معلوماتونو مو را سره اوسی. بله قدرمن اوریدونکو، د مایکروفون تاسو خبرونه ده، نن په ملي ټولګټو پروژو باندې خبرې کوو، یو هم په لوګر کې دی نړیوال هوایی ډګر جوړیدل دی. مخکې مو د افغانستان د ملکي هوایی چلند ادارې د عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده سرګندونې واورید، په دې هیله چې دا سرګندونې مو اوریدلې وي او ډیر معلومات مو ترلاسه کړي وي. بله پوښتنه هم لري، لطفا لنډه مطرح کړئ د څو تنو اوریدونکو را اخلو. بلې مهرباني، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او له څه پوښتنه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او له کوم ځای؟
عبدالله د لوګر نه. نوري صاحب، د ما پوښتنه د ملمنه دغه ده، دغه له کابل نه چې سړک دي دا به څلور سړکۍ که به دا دوه سړک تللي، دا شاوخوا کورونه دي، دا مدنوای نه شاوخوا کورونه دي، دلته خو به خامخا پاملي جوړي دي، دا خلکو کټه کېده چې شای خو به نه وي پکې، دا پوښتنه مې وه.
کور ودان مننه وفایزاده صاحب، تاسو دا پوښتنه در سره یاداشت کړئ. خه پوښتنه وکړه، له هوایي ډګرونه چې جوړیږي شاوخوا کورونه به هم وي، هغه به څه کیږي؟ او بل هغه سړک ښایي تاسو پورې اړه مونه لري، خو په هر صورت کې مو بیا غوښتل پیرنا واچوي د لوګر او د کابل ترمنځ. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنې او له کوم ځای لنډه پوښتنه وکړئ.
نوری صاحب سلام تاسو ته او تاسو ګران میلمه ته. زه یو مهم سوال لرم د میلمه څخه، که په کلیو باندې کې جنګونه دي یا د یو مکتب یا د بل شي بل شي سړک امنیت نشنی والی، ته کولی شي چې هوایي ډګرونه په پاس وي، کله روزګان، هلمند، فراه، زابل، کونړ، نورستان، څه ټکو ضروري او
بلې خپلواک سره کومشخصه پښتنه. بلې کومشخصه پښتنه ولري، یو ورځ خو به افغانستان امن کیږي، داسې خو به نه وي چې مثلا افغانستان به تل همداسې د شخړو شاهد وي او تل به د جنگونو کور وي. دا لوی پروژه ده، خپل و فایده سره ویل چې تکمیل دې لمڅو کار وخت نشي.
سوال به درته لرم چې سوال دا څه دی؟ کومې کله وڅه په لوګر کې خوشاله خان چې دا اوی د ګر جوړي اځي په خوښ کې ما د مختار جوړ کړو، ان کله مونږ کوی چې تاسو پرداش پروژې خټ پروژې جوړې تاسو کله د عربی کې شروع کې کونړ خلک دي په مثال په جنوبي ولایتو کې پاکستان یا ایران خلک دي د خپل سفر کې خود به خود امنیت راځي خلک خپل حکومت ته توجه کوي یعنی دا هو سفر خلک د خپل مسلمان د جوړ کې راته
مہربانی
سلام او د ازادي رادیو ټول ګلون او ردم کړ ځنګړې سلام کوم له چې ډېر ورو وساس ګران و راځي سمج الحمدلله
بله کور ودان څه پښتنه لري
لا په پښتنه خدا غدا دغه د ملي پروژه چې د یادت چې د مقصد دا طويل قوي ولایت کې توزیع نشي یعنی دا د فدا څلو د ولایت هر ولایت کې بعد داسې نخوال است چې هغه څنګه راپسی یا پتیری من خدا صفات ولایت چې تر
ټولو
چاته دی دا په هر ولایت کې دغه پروژه تطبیق شي
هدف ستاسو همدغه پروژه د هوایی ډګر وو ما سموانه ورته ستاسو په سر کې خبرې بله د دې اوریدونکو سره لکه چې خبرې زما قطع شوې خدای وکړي چې وفایزه سب هغه پښتنه اوریدلې وي بله یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زی
بله سلام علیکم درشا سلام او وفیزه سلام محمد قاسم زبر دغه له تاسو سره اړیکه
بله زوخ صاحب کور ودان څه پښتنه لري
بخنم
که مشخص راسو وست زمان ملمه ده افغانستان ده ملکه هوایی چلن ده اداری عمومی رئیس ده محمد قاسم و فایزاده کم مشخص بختانه که لره که ده هوایی ده اگر پر ارتباط بانده وی منگ پده بانده خبری که وست
بله مده سمترم من درسته ده هوایی ده اگر چی دیر کشنه دی ده جدا کامیر هوایی تایریت تا وقت من ترازی ولی مشکل ترکشنی آقا پتا خاطر چکتونو بایم پورتا کری دی او کدا غزم الهنمن ده شار
افغانستان ملک هوایی چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم او فایزاده ځینې پوښتنې مو واورېدې حتما یاداش کړي به مهم وي که مهرباني وکړي دا د عبدالواحد دوه پوښتنې درلودلې که دغه پوښتنې ځواب کوي وایي د دې هوایي ډګر شاوخوا کورونه به وي هغه کورونه به له دې ځایه نورو ځایو ته انتقالېږي که څنګه او د کابل د لوګر تر منځ دغه سړک څو لاینه به وي
ډېره مننه اورېدونکو نه او عبدالواحد جان په ځواب کې باید وایم چې اغه په هر پروژه کې معلومه ده چې کورونا به وی خود افغانستان د ځمکه قانون سره سم هوای ته بتاوان ورکول کیږي او د سرک موضوع هم اوس یو لوی لارې کونر لوګر اخوا خواته زی اغه موجوده ده خو بیا تقاضا سره سم په هغه وخت کې د اوسپنې پټلې لارې یا دوه سرکل لارې هم په نظر کې حتما به ونیول شي او میدان جوړول ډیر وخت وړي هغه ډیر لوی پروژه ده نږدې 2 میلیارډ ډالر کم تر کومه هغه پاګه کې لګیخت راځي خو بیا سرک موضوع مونږ په نظر کې نیسو او اډون وزارتونو سره هم مونږ اتمن به هماهنګي کوو خو دې یو موضوع چې او محترم اوریدونکو هم پوښتنه وکړه دا چې د دې میدان هغه اقتصادي تاثیر او غیزي د خلکو ژوند باندې ده لومړی باید وایم چې دا میدان کا جوړ شي موږ هر کال کولی شو چې 10 میلیون مسافر د دې میدان څخه پروسس کو او 100,000 تن هغه کارګو هم د دې میدان څخه کولی شو چې به هر ته صادر کو چې افغانستان اقتصاد باندې مستقیم اغیز لري او د دې ترڅنګ
تقریبا هغه زمونږ فیزیبلیټی سټډی پر اساس سلوېخ زره کسان لپاره کار زمينه برابروي چې دا هم ډیر د خلکو لپاره مهمه ده. او باید دا وایم چې یو محترم او د ستاسو اوریدونکو پوښتنه وکړه چې باید هغه بودیجه باید عادلانه توګه ټول ولایتونو په منځ کې توزیع شي. باید وایم چې مونږ اوس په افغانستان کې هغه لوی یا کوچنی هوایي ډګرونه نږدې هغه سلور شپېته میدانونه مونږ په ټول افغانستان کې لرو چې د دې سلورې نړیوال هوایي ډګرونه د دوالسې هغه سیمه ییزې هوایي ډګرونه د او نورې هغه کوچنی محلي هوایي ډګرونه چې د اضطراري په حالاتو کې مونږ استفاده کوو. او د اوسې د خوست هوایي ډګر د بشپړېدو په حال کې د نږدې هغه 15 نوي کارونه مخته تللي او یو میاشتې وروسته ان شاء الله دغه ګټه اخیستنه پارل کیږي. او بیا دغه ترڅنګ د مشرقي ولایت لپاره په دشت ګمبيري کې لغمان او جلال آباد ترمنځ کې هلته نوي هوایي ډګر لومړني فیز تطبیق شوی ده او ډیزاین دی هغه ټول هوریزونټل سټراکچر یا افقي تاسیسات هم ختم شوه د چې په دې دوه درې ورځې کې هغه اعلان تسپرل د طالبې تسپرل کیږي. او هغه د کابل هوایی دګر الټرنیټ هم بوي چې کله چې هوا حالات په کابل کې خراب وو الوتنه کولی شي ډایورټ وکړي جلال آباد ته. او دا سلور مشرقي ولایت کولی شي د میدان نه استفاده وکړي او هغه لپاره هوایی ترانسپورت خدمات تر سره شي. او د هلمند په اړه چې مونږ ملګری پوښتنه وکړه په هلمند کې مونږ درې میدان هوایی دګر لرو چې یو یې هغه بسشان ده چې د دې لپاره چې شار نه یو څه لري ده او امنیتي ستونزې درلوده خو تر اوسه پورې شګټې نه دي اخیستل شوي. خوزمونږ برنامه ده چې دا د ایر کارګو لپاره مونږ استفاده وکړو خپل برنامه مونږ لرو اډوان ادارات سره هماهنګي مو کړې ده. په بوست کې مونږ شه میدان لرو دا کوچنی نه ده 2000 متر هغه اوږدوالی ده. اوسې د کامیر الوتنې هم هلته روان ده. مونږ باختر ایرلاین څخه هم غوښتي ده هغوی ته هدایت ورکول شوی ده چې هغوی هم خپل الوتنې بوست میدان هوایي ته شروع کړي چې یو سالم رقابت هم منځ ته راشي. ځکه چې مونږ عمومي خبر مو ده چې مونږ یو تزمکه بنده هغه هیواد یو چې د هوایي ترانسپورت زمونږ وصل کولو لپاره چې نور هیوادونو سره مارکیټونو سره باید ونخلوي وصل کی د ډیر اهمیت لري. د دې لپاره د دولت هغه خاص توجه د هوایي ترانسپورت پر مخیا باندې ده.
کور ودان د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده. وفایزاده صاحب که نور څه مو غوښتي وي غواړی د خپلې ادارې څخه چې آیا عواید څومره زیات شوي او څومره عواید به نور زیات شي له هغه پروازونو چې د افغانستان له هوایي قلمرو نه تیریږي که مو غوښتل په دې اړه رڼا واچوي نور تاسو ته زحمت نه درکوو. کور ودان چې په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ مهرباني که څه ویل لري.
مننه جناب نوري صاحب. په لنډه باید وایم چې افغانستان هوایي چلند اوس د پرمختیا په حالت کې ده او افغانستان اوس دیو لوی بدلون په حال کې ده. په هر خوا کې پرمختیاي را روان ده. په اوسپنې پټلې او بندونو نوي بندونه جوړيږي. په هوایي ترانسپورت سکتور کې هم موږ خپل برنامه لرله اوس مسؤلیتي له لحاظ او د خدماتو کیفیت له لحاظ هر ورځ وضعیت په ښه کېدو کې ده. په تیر کال کې د کورونا له کبله خو ډیر منفي کورونا موضوع ډیر منفي اغیز درلوده د سکتور باندې. خو بیا هم موږ 15 میلیارد افغانۍ نه زیات عواید ترلاسه کړه او 14000 الوتنې زموږ د فزانه تیر شوه چې هر تیارې نه موږ $200 فیس اخیسته ترلاسه کړه. زمونږ پښبینی دا و چې باید 14 میلیارد افغانۍ نه هم زیات باید عواید ترلاسه کړي چې بدبختانه د کورونا لکابله د دیو نشو او مونږ عواید باندې ډیر کمښت راغله او از مونږ ایرلاینونو باندې هم منفي اغیز درلوده. خو بیا په هر حال کې اوس
مونږ درې یا درې هغه غرب شرق هوایی لارې هم په دې کال کې جوړ کړه چې د دې لامل وګرځېده چې هوایی هغه عبوري پروازونه زمونږ د افغانستان فضا څخه زیاته شي چې اوس په زیاتېدو کې ده. کله چې حالات په عادي حالت ته بیرته راشي انشاءالله چې موږ هر کال کې لسل زره نه هم زیات او بری پروازونه خپل فضا څخه انشاءالله چې ولرو او زموږ عواید هم زیات شي او افغانستان دی او با اعتباره افغانستان هوایي چلن سکتور دی او با اعتباره سکتور پتوګه نړۍ سره افغانستان نړۍ سره ونخلوي.
کور ودان د افغانستان د ملکه هوایي چلندې ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده چې زموږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ.
د لشکرګا شهر او ځین نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د مایکروفون ستاسو خبرونه د زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د ټولګټو ملي پروژو پر موضوع خبرې کوو. د لوګر د نړیوال هوایي ډګر په اړه مو مخکې واورېدل. وړاندې د غراز په افغانستان کې د ریل ګاډي د پټلۍ په اړه هم غږیږو. د دې ادارې له یو مسؤل سره غږېدلی یو. وروسته په خبرونه کې راسره ګډون کوي. خو بیا هم د لوګر په نړیوال هوایي ډګر کې تم کیږو. زموږ همکار د لوګر چارې ډېرې له نږدې څاري او وضعیت ورته ښه روښانه دی. راسره اوس په لاین کې دی. که مهرباني وکړئ راته ووایئ چې د لوګر اوسیدونکو په ټوله کې څومره خوښ دي چې په سیمه کې داسې یو لوی نړیوال هوایي ډګر جوړیږي.
سلام وړاندې کوم. بل نوري صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د لوګر خلک دغه هوایي ډګر ته البته چې دغه لومړني کارونه یې پیل شوي دي او یو څه پر مخ هم تللي دي لکه د نقشې موضوع او توپوګرافي او دا مسایل او د امکاناتو سنجش دی. د خلک ډیر خوشاله دي. پروس کال او وړم کال هم په دې باندې ځینې کارونه وسول او د امنیت په اړه باندې هم ځینې خبرې وشوې او ځینې ځواکونه هم د سیمې تر میدان سیمې تر راغلل. خلک ډیر خوشاله و چې د هوایي ډګر کې جوړیږي. له دې سره نه یوازې د لوګر ولایت او په دغه سیمه کې د څو ولایتونو اقتصادي وده کوي بلکې امنیتي وضعیت به هم سره خوشی. نو دغه خلک ورته ډیر خوشاله دي او هر کله کوي دغه کچېره دا کار شروع کیږي. نو ځکه دا خلکو ته هم اقتصادي اړخ ډیر مهم دی او هم د موقعیت له اړخه او هم د امنیتی په لوه.
لوګر کابل ته ډیر نږدې دی. ګردیز هم سره تړلې دی. حتما دغه هوایی ډګر له ستراتیژیک یا د خپل اهمیت له پلوه به هم د ډیرو نورو د ختیځو د ولایتونو یا جنوب ختیځو ولایتونو اوسیدونکو هم له دې څخه برخمن شي. هغه موقعیت په پام سره دغه سیمه چې تاسو هلته ورسره ډیر له نږدې اشنای اس لسیم سره مناسب ځای انتخاب شوی دی. او مخکې یو اوریدونکو پوښتنه دا وکړل چې ځینې کورونه ممکن په دغه هوایي ډګر کې راشي او هغوی له دې سیمې څخه دې ته اړ شي چې باید بل سیمې ته وکوچیږي.
نو اوس په دغه وروستیو یو څو کلونو کې د 15 یا 16 کلونو کې یو څه کورونه د مرزا خیر ولکري نه بره د میدان نکوزه دغه خوا کې کورونه نوي جوړ شوی دي. خلکو لوی لوی کلاګانې جوړې کړې دغه راست بر سر د میدان چې سرخاب کلی دی او د محمد اشرف غنی د زیږیدنې ځای دی. د سرخاب کلی کې هم لاندې برخه کې ځینې کورونه جوړ شوی دي. جنوب ته چې د زرغون خار لوی کلی پروت دی هلته هم ځینې کورونه جوړ شوی دي. یعنی کله چې دغه میدان جوړیږي میدان خو ډېرې سیمې ته ضرورت لري او څومره چې زه معلومات لرم یا ویل شوی دي ممکن ورشل زره جره بزمکه دغه میدان احتوا کی. نو لشکره پرته یو څه کورونه به پکې نړیږي او خلک به په یو ډول سره متضرر کیږي. اما هغه څه چې مهم دي دا دي چې دغه میدان په کابل ته رښتیا هم ډېر نږدې موقعیت لري. 1500 کیلومتر پورې ډېر سي 1500 کیلومتر پورې. نو دا ډېر ورته نږدې ده او کابل کې هم ګڼه ګونه زیاته ده. او دغه راز یو څه چې ویل کیږي هغه دا ده چې دا مخکې ویل شوي وو چې دا د سردار محمد داود د وخت پلان و چې دلته باید میدان جوړ شي. نو دا دښته ډېره لویه دښته ده، یوې خواته د محمد هغې ولسوالۍ خپل ولسوالۍ پرته ده او د کتب خیل او د مرزاخیلو کلی، بل خواته د سورغر یا سورخي غر چې ورته وایي او دغه راز د اشرف غني د زیږیدنې کلی سورخاب، جنوب خواته زرغون خار کلی پروت دی. نو دا ډېر لویه دښته ده، ان تر خوښیو پوری غځېدلې ده.
ډېر مننه کور ودان. بلې قدرمنو اوریدونکو، د لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر پر موضوع مو خبرې وکړلې. دا هم یو لوی د ټولګټو ملي پروژه ده. خو په افغانستان کې د بل لوی د ټولګټو ملي پروژه د ریل ګاډي پټلۍ ده. د افغانستان د ریل ګاډي د پټلۍ د ملي ادارې د مالی او اداري چارو مرستیال میرویس مرزاکوال هم را سره وصل دی. مرزاکوال صاحب، خبرونه ته خراغ لاست.
ډیره مننه، سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم تاسو او د رادیو محترمو اوریدونکو ته.
مرزاکوال صاحب، زه به ډیرې خبرې نه کوم. یوه مهمه پروژه چې تیره اونۍ قرارداد لاسلیک شو د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ و چې له مزار شریفه به د ریل ګاډي پټلۍ کابل سره نښلول کیږي او کابل به هم له پېښور سره او همداسې به سمندر سره نښلول کیږي. د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د منځنۍ آسیا دواړه هیوادونه افغانستان په وچه کې ایسار دی او ازبکستان دواړه له دغه احتیاج او محتاج نه خلاصېږي. که په دې باندې لږ اوریدونکو ته رڼا واچوې لنډ، او بیا به د یو دوه درې اوریدونکو نه پوښتنې راواخلو. مهرباني.
ډېره مننه. لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه، تېره اونۍ د افغانستان څخه یو ګډ لوړ رتبه پلاوی لاړ ازبکستان ته چې اتمر صاحب مشري کوله. زه هم د دې پلاوي خوشبختانه غړی وم. د اوسپن پټلۍ ادارې پاسوڅوک موږ په تاشکند کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمن چې د مزار شریف، کابل او پېښور اوسپن پټلۍ په نوم یادیږي، د دې پټلۍ د لارې د نقشې سند لاسلیک کړ. وروسته د ډېرو بحثونو نه په دې سند کې د دې سترې پروژې هغه لومړني کارونه به ترسره کیږي چې موږ په تفاهم سره ورسېدو. هغه کې پری فیزیبلټی سټډي ده او فیزیبلټی سټډي ده او په تخنیکی لحاظ د ټیم ډیزاین ده. یعنی هغه لومړني ابتدایي کارونه چې مطالعات تخنیکي ورته وایي هغه په هوکړې سره ورسېدلو. بعضې نور مسایل وو. د دې پروژې تقریبا 503 کیلومتره اوږدوالی لري چې په اصل کې جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره وصلوي، او د دې پروژې په تطبیق سره به موږ وتوانېږو چې هم مرکزي آسیا ته په ډېره کمه او ارزانه به او په ډېره چټکه توګه خپل داخلي تولیدات نړیوال بازارونو ته ولېږو. همدارنګه جنوبي آسیا خواته پاکستان او بنګلادیش او هندوستان دغه هیوادونو ته په ډېره اسانۍ سره وتوانېږو چې خپل توکي لېږد او رالېږد کړو، او په عین زمان کې افغانستان ته د یو ترانزیت لاسته راوړنو په برخه کې به ګڼ شمېر عواید موږ لرو ملي بودیجې ته. دا یوه ډېره ستره ستراتیژیکه او د درې ملکونو لپاره ډېره مهمه پروژه ده.
میرزا کوال صاحب، راسره اوسئ. اوریدونکي هم منتظر دي. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. اوریدونکي ډېرې پوښتنې لري. تاسو دغه څو اوریدونکي راخلو، د دوی پوښتنې به سره درسره یاداشت کړئ. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. بلې مهرباني. له جلال اباد په لاین کې وایي څوک او څه پوښتنه لري؟
زه اغا امیر د جلال آباد نه تاسو سره تماس کې ما تاسو ته محترم میلمه ته سلامونه ونی کیلې. زما د حوان وردی پر رابطه باندې یو دوه درې پوښتنې دي. اول خو د ننګرهار دغه پخوانی،
بله بخنه غواړم چې
د هوایی دګر،
بله د هوایی د دګر موضوع مخکې مونږه ختم کړله. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې عمومي رئیس منور ملمن نه دی، موضوع بدله شوله. راغلو د اوسپنې د پټلۍ ته یا د ریل ګاډي پټلۍ ته چې اوس د همدې ادارې مالی او د اداري چارو مرستیال ښاغلی مرزاکوال زموږ میلمه دی. که کومه پوښتنه لري، حتما. دغه پټلۍ چې نوې تیره اونۍ قرارداد لاسلیک شو، جلال آباد هم نښلول کیږي له پېښور سره، که په دې اړه کوم پوښتنه لري؟
صحیح شو. زما همدغه پوښتنه وه، جلال آباد چې وصل کیږي فقط همدغه رابطه باندې تاسو سوال حل کړو. همدغه پوښتنه مې کوله غوښتل چې وکړم جوابات
بله مننه کور ودان مرزا کوال صاحب کومه اشتباه نه وکړي کابل که پېښور سره نښلول کېږي حتمن په جلال آباد به تیریږي دغه پټلۍ حتمن
بالکل دا په څو لاټو تقسیمه شوې ده چې یو لاټ کابل مزار ده دویم لاټ کابل جلال آباد ده او دریم لاټ جلال آباد پېښور ده
کور ودان مننه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لکوم زم ټلیفون کړئ
احمد همدر در سپاڑی که کیم نوری صاحب لغمان
بله همدر صاحب خبرونده خراغ لاست که مولنده پختنه مطرح کردی دی افغانستان دی ریل گارد یا دی وسپنه دی پتلی دی ملی داری دی مالی آوی داری چارو مرستیال میرویس میرزاکوال زمونگ ملمه دی پختنه کلری میره بنی
میرزاکوال صاحب تا سلامون وایم او پختنه می دقا دا کنه نوری صاحب سی دقا پتلی که با یواز تجارتی پتلی که
مننه کور ودان پوښتنه مو واورېدل شوه بلې مهرباني بل اورېدونکی پوښتنه مطرح کړئ او لکوم زیم ټلیفون کړئ
بلې نوري صاحب سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو مېلمه ته ستاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته زه خو حقدار یم چې یو نظر ورکم په سترګو نابینا یم بیا به پوښتنه وکړم او مې لنډ نظر باندې زموږ اورېدونکي دې دغه منچ سو
لنډ نظر ورکړي چې وخت نه لرو ډېر اورېدونکي پوښتنه لري مهرباني
سید لن نظر کوم لن نظر می دادی چې راز موږ اوریدونکو د منتظرایي ته نه دي من سوالونه نه کوي یو څوک چې د کارونه کوي د ټولګي پروژې بنا کوي جوړي هغه امنیت نه ولایتي او بل د امنیت ولس دندم چې د دولت سره اړیکې ول چې امنیت ونی شي نو تاسو د ملمسین پښتنه داده دغه 1500 درو اویا کیلومتر چې د ریلګاډي پټلۍ دا چې جوړیږي دا به په څومره بودیجه جوړیږي
کور ودان مننه بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ دې مایکروفون ساسو خبرونه ده لنډه پوښتنه مطرح کړئ مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم السلام څوک او لکوم زی
کوم نوري صاحب تاسو ملمت السلام علیکم تروغ او جوړ بوي
مننه کور ودان پوښتنه مو کوم مطرح کړئ مهرباني
علیف جان مولیوال یم د خوست ولایت یعقوبای ولسوالۍ نه پښتنه مې داده د پټۍ پر دا به څومره وخت نه په څومره وخت کې به د چارې پای ته ورسیږي او د دې احسان ته به چمتو شي
بلې مخکې زموږ اوریدونکو هم دا پښتنه کړې و کور ودان بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او پښتنه مطرح کړئ
سلام علیکم نوري صاحب تاسو او تاسو ملمه د قدرمند سلامونه نیکی وړاندې کوم
کور ودان مننه ژوندې اوسې پښتنه مطرح کړئ وخت کم لرو مهرباني
مرزمان خپلواک نورستان نه غږی کوم او تاسو نه د ډولګټو پروژې لپاره پښتنه کوم دا ملمنه دا نورستان ولایت کې تر اوسه چې کوم د ټولګټو وزارت کې هیڅ کومه کار نه ده شوی اوس هیڅ توجه نه کیږي کوم کارونه چې د غټه پروژې کې وځي او شرکتونو ته قراردادان ورکړي او یو بل ته ځي بل نه بل ته ځي دا
مسئول بله کور ودان مننه مسئول دا عمومي پښتنه ده د ټولګټو پروژو کاش کې د ټولګټو د وزارت کوم مسئول مو ملمه وي په هر صورت د مشخصي د ادارې مسئول زموږ ملمه دی کور ودان یو بل اوریدونکو کیمرا خلو دا به زموږ ورستۍ اوریدونکو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې بل اوریدونکو نشته خیر مرزا کوال صاحب تاسو ته به در شو پوښتنه به مو یاداشت کړې وي که مهرباني وکړئ ځواب کړئ
مننه ځینو ورونو چې پوښتنه وکړلې همداد صاحب د لغمان نه پوښتنه کړې وه د دې په ځواب کې باید ووایم چې په لومړي قدم کې د څوک یو لیږد رالیږ لپاره برنامه شته چې اجناس د وارداتو صادراتو لپاره دي په دوهم قدم کې بیا د مسافرو لپاره او د سوارلۍ چې یاد کړلې دا برنامه په نظر کې نیول شوی یعنی دې توفیر نه لري په اولو کې به د توکي لیږد رالیږ کیږي او ورسره به د مسافرو لیږد رالیږ هم ترسره کیږي دوهمه پوښتنه زموږ یو بل ګډونوال کړی و چې د دې پروژې په لګښت او بودیجې په اړه پوښتنه کړې وه د دې پروژې هغه ابتدایي وړاندوینه شوې ده او دا قابل د تغییر ده کېدای شي په لاره کې نور مسایل راپیدا شي بودیجه زیات او کم مصرف شي د 4.8 میلیارد نه تر 15 میلیارد ډالر دا پروژه لګښت لري هغه ابتدایي وړاندوینه او د وخت پر اساس باید یادونه وکړم چې هر پروژه د غستر پروژې یا زیربنایي پروژې څخه لیکيږي دوی دی ساختمانی چارو نمخ کې درې قسمه مطالعات کیږي تر څو چې په هر ارخیز توګه د معلومات بشپړ وي او پروژه په کامیابه توګه تطبیق شي. په کومه چې ما یادونه وکړه، موږ د تخنیکي مطالعاتو په هکله سند امضا کوي، رودماپ مو سره امضا کوي، په هغه کې درې تخنیکي مطالعات کیږي چې فری فیزیبلټی سټډي ده، فیزیبلټی سټډي ده، او ډیټیل ډیزاین ده. دغه تخنیکي مطالعات په کوم وړاندېنه چې کیږي شاید یو کال وخت ونیسي، او د پروژې ساختمان ټول موده بیا په دغه مطالعات نه وروسته معلومیږي چې موږ څومره وخت دغه پروژه نیسي. ولې د ابتدایي وړاندېنه داسې ښیي چې تر 5 کالو به کم وخت انشاءالله نیسي تر څو دا پروژه بشپړ او تکمیل شي.
بله میرزا اقبال صاحب، پوښتنې ډېرې زیاتې دي، خو راته ووایه چې اوس فعلا په افغانستان په داخل د افغانستان په خاوره کې د اوسپنې څومره پټلۍ جوړه شوې ده، او عملا خلک به کله له کومې پټلۍ څخه کار واخلي، مسافر چې پې وکولی شي تګ راتګ وکړي؟
مننه. موږ په ټولیزه توګه په افغانستان کې همدا اوس چې بهره برداری ته سپارل شوې یعنې ګټه اخیستنې ته او عملا کار ترې اخیستل کېږي، 240 کیلومترو اوږدوالی موږ اوسپنې پټلۍ لرو فعاله، او په نورو برخو ساختماني چارو باندې کار روان دی. په هرات کې او دوه درې سکشنو باندې کار روان دی، همدارنګه تخنیکي مطالعات د څو پروژو روان دي. دا چې مسافر ته څه وخت امر کېږي، د هرات په اوسپنې پټلۍ د خواف هرات چې موږ سخت کال افتتاح کړله، 3 کیلومتره اوږدوالی لري، د هرات سره د ایران هیواد سره مو وصلې. دغه پروژه عملا اوس آماده ده چې د توکو تر څنګ مسافرین هم استفاده ترې وکړي، او زه امیدوار یم چې سخت کال په جریان کې به د مسافرو لپاره چې څومره تفصیلاتي موضوعات هلته مطرح دي، د مربوطه ادارو لخوا کار به ډېر چټکۍ روان دی او زر نهایي شي تر څو سخت کال موږ د مسافرو تګ راتګ هم په همدې لاره ولرو.
یوه لنډه پوښتنه که مو غوښتی وي، په داخل کې د ریل د پټلۍ یوه نوې پروژه ده، نوې صنعتي پروژه ده، د دې لپاره هغه وړ کسان، مسلکي کسان روزل شوي کافي دي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه وه. څنګه یوه نوې دغه زرګنا کې ډېر مسلکي کادرونه نشته، دا یوه نوې موضوع ده په افغانستان کې. ولنیکه مرغه موږ د ازبکستان، تاجکستان او ایران سره تفاهمنامې لرو. عملا زموږ یو تعداد کسان په ازبکستان او په ایران کې د خپل درسونه وایي، د لیسانس او ماستري په کچه دوی عملي زده کړې کوي. د هغه تر څنګ هر کال 8 کسان د کابل پولیټکنیک انجینري پوهنځی د خطاهن یا اوسپنې پټلۍ د فاکولټي نه فارغین لرو چې هر کال د 8 کسان موږ استخداموو، او دوی ته وړ عملي
زده کړې په پام کې لرو چې ورته ولدا یې کړو. کور ودان د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ د ملي ادارې د مالی او اداري چارو مرستیال میرویس میرزا کوال، کور ودان له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. په افغانستان کې د ملي لویو ټولګټو پروژو پر موضوع مو خبرې وکړلې، د ریل ګاډي پر پټلۍ او د غراز په لوګر کې د لوی نړیوال هوایي ډګر. له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، پوښتنې مو مطرح کړې او خپل نظرونه مو له نورو سره شریک کړل. د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو د خبرونه ما نور یاس نوري، د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یوړه، خو بیا هم را سره اوسئ. بل خبرونه هم د مایکروفون ستاسو ده، زما بل همکار به مخته یوسي، او پر همدې موضوع چې مو خبرې وکړلې په هغه خبرونه کې هم په همدې خبرې کوو.
منو شند پز مکا او درنگ رنگ دوپٹو سینو کونترو سر راشا یا درنگ رنگ دوپٹو سینو کونترو سر راشا یو تو خوگو ٹپو مستو سندرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا یا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا جنگا تو بارو تو بوئرا ٹول کن دیز مکی او خوشبو ہر خوا خورکا موترو سر راشا